السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله اوریدو ته ستاسو هر کلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د تړون د لاسلیک کېدو په اړه رپورت اوریدلای شئ. پراونه خبری مجله کې پر دې موضوع هم رپورت لرو چې د ولسمشر مانی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. خو د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اوري. اول پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې مسابقه لري. په مرکزی افغانستان کې د ډېری واورې د اورېدو له امله د سالنګ لاره بنده پاتې ده او د امریکا جمهور رئیس د هدا موسنا په نوم یوه ښځې ته چې په سوریه کې له داعش سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنه کړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا تړون د دواړو هیوادونو لپاره مهم وبلل.
یو قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت.
دی وایي دا د لنډې مودې، د اوږدې مودې او د ډېرې اوږدې مودې لپاره یو لوی ګام و. دا یوازنی داسې تړون دی چې د وخت قید نه لري، په دې معنی چې د دوو دولتونو او دوو ولسونو روابط به پایدار او د متقابلو ګټو پر اساس وي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولي بیردی محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د مخامخ خبرو د پای لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان جمهور رئیس پرون ترکمنستان ته ولاړ. د ازبکستان ولسمشر ویلی دی چې په دغه هیواد کې د منځنۍ آسیا او د مرکزی آسیا د لوی درستیزانو په کنفرانس کې د سیمې په یوه ډېر پیچلي بحران چې د افغانستان جګړه ده خبرې شوې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا خبرې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره تر کتنه وروسته کړې دي. جنرال ووټل او شوکت میرزیایف پر افغانستان او په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه غږېدلې دي. دا معلومات د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله خپاره شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا د لوی درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې د ټي 20 په نړیواله سیالۍ کې لوبه کوي. افغانستان تر اوسه دوه وکټونه ګټلي دي. دا مسابقه په هند کې کیږي. ایرلند په 2014 میلادي کال کې د ټي 20 نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوره کېدو په فاینل مسابقه کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو له هغه راهیسې په پرله پسې ډول د ټي 20 شل مسابقې بایللې دي. په مرکزی افغانستان کې د ډېری واورې د اورېدو له امله د سالنګ لار بنده ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې تر یو نیم متر زیاته واوره سوي او لا هم اوري. د سالنګونو د څارنې ادارې ویلي چې په 24 ساعتونو کې په سالنګ کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال له پروانه وایي چې په دغه ولایت کې د ډېری واورې د اورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوې ده او یو ماشوم زخمي سوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې هم شدید باران دی او سیلونه راغلي چې له امله یې د رپورټونو پر اساس شپږ ویشتنه مړه سوي دي. د بارانونو او سیل له امله یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 تنه مړه دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې نږدې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د بیړنیو مرستو ادارو وایي چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې او بلوچستان کې په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوی وه امریکا ته د ورتګ اجازه ورنه کړه. د رپورټونو پر اساس موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زیږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا موسنا په سوریه کې د بې ځایه سویو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوه نسي کولی چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې هغه د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري. خو د خدا مسنا وکیل حسن شبلی ویلی چې هغه په امریکا کې زیږیدلی په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوی او هغه وخت یې امریکایي پاسپورت درلود. د شبلی په وینا خدا مسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هغې پلار یمنی دی. په مسکو کې د امریکا سفارت نن له روسیې غوښتنه وکړه چې روسي ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړي چې د مایکل کالوی په نوم له یوه امریکایي پانګوال سره چې په روسیه کې نیول سوی وګوري. د کالوی وکیل دیمیتری کلتوچکین نن تایید کړه چې په روسیه کې د هغه د موکل اتهام لیک جوړ سوی خو موکل یې د بې ګناهۍ پر ادعا ټینګ ولاړ دی. د وکیل کلتوچکین په وینا د هغه موکل د څارنوالانو پښتون ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ځکه پر هغه لګېدلی اتهام ډیر عمومي دی. د دغه امریکایی په 1994 میلادي کال کې په روسیه کې د بارینګ وستروک په نوم خصوصي شرکت جوړ کړی دی. هغه د سپتمبر په 14 نیول شوی او په روسیه کې د اداري فساد په سترو پیښو کې د لاس درلودو تور ور باندې لګول سوی دی خو هغه دا تورونه ردوي. او د بنګلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر یو اتیا ته لوړ سوی دی. د اور د لګېدو دقیق علت لا نه دی معلوم. د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته ورسېدلی چې په سیمه کې پراته وه. په دغو اپارټمانونو کې چې اور لګېدلی ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي نو له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال ته واریدل. افغان ولسمشر لخپل ترکمن سیال سرنن په اشقابات کې د دوه هیوادونو ترمنځ استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ.
موافقتنامه استراتیجیکی را امضا کردیم، یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت، یا اولین موافقتنامه است که قید زمانی ندارد.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
د ای حوزه دوستای ایرانی ما چیل بند امورکمه که آقای
د افغانستان ولسمشر وای ماړی وای هیڅ ته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د کرنې او مالدارۍ وزارت وی سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمن کړي دي. او د ګلکسي ټلیفونونو مینوالو ته وایو چې ګلکسي کمپنۍ جالب نوې موبایل ټلیفون بازار ته وړاندې کړی دی. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر په اشخابات کې د دې سند تر لاسلیک کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه راز یې د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم د ملاتړ پر ځای دی د اوسني وضعیت د ښه کولو لپاره همکاری وکړي. ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر له خپل ترکمن سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کول یو لوی اقدام وباله. محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د دې سند تر لاسلیک وروسته رسنیو ته په وینا کې وویل:
امروز ما افتخار داریم که موافقتنامه استراتیژیکی را که جلالت ما رئیس جمهور محترم ترکمنستان و افغانستان امضا کردیم، یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت و بسیار دراز مدت است. یه اولین موافقتنامه است که قید زمانی ندارد. مانایش عزیز که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و همیشه به اساس احترام متقابل و منافع متقابل صورت خواهد گرفت.
شغلی غنی د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو ترڅنګ یو ځل بیا توریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی خطر وباله. ولسمشر غنی د کوم هیواد نوم ونه خیست خو ویل چې د سیمې د اوسنی وضعیت د شکېدو پر ځای باید هیوادونه د توریستانو د ملاتړ او پناه ورکولو پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي.
توریزم دهشتګری یه خطر بر منطقه و دنیاست و ما بدیل تروریسم در مناسبات افغانستان و ترکمنستان به دنیا ارائه کردیم. منطقه باید انتخاب کنه که همکاری، همنوایی، هماهنگی به مراتب مفیدتر از تا جنگ، مجادله و عدم همکاری.
تر دې وړاندې د افغانستان او هم د امریکا د حکومت په ګډون د سیمې نورو هیوادونو لکه هند او ایران پر پاکستان تور لګولی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې هغوی ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. عشق آباد ته په سفر کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې چمتو دی داسې زمینه مساعده کړي چې افغان حکومت او نورې ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې سولې او سیاسي حل لارې ته لیواله دي مخامخ خبرو ته سره کښېنوي. عشق آباد دغه ورځ چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره د تروریزم او قاچاق د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني د بردی محمدوف دا او هم په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې هڅې د ښه ګاونډیتوب یوه بیلګه وبلله. په دې سفر کې دغه ورځ د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاریو د لا پیاوړي کېدو په هدف موافقې وسوې. په دې کې د ګمرکي همکاریو او د افغانستان له لارې د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دي. اوسمهال په افغانستان کې د هغو لویو بنسټیزو پروژو چارې روانې دي چې د ترکمنستان له لوري پیل سوي. په هغوی کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د لېږد پایپلاین یا ټاپي پروژه ده چې د ولسمشر غني په خبره په ترکمنستان او افغانستان کې چارې ګړندۍ سویدی. د نوري فایبر، برېښنا او نورو ارتباطي لیکو پروژه چې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان ترمنځ ده او د لاجوردو لارې یو بل ترانزیتي لار ده چې د شغلي غني په خبره په دې لارې سره به افغانستان د قفقاز او اروپا په دروازې هم بدل سي. ولسمشر غني په راتلونکي کې د نورو اقداماتو لکه د اورګاډي د پټلۍ پراختیا او نورو لویو ډیجیټلي پروژو د پلي کېدو خبره وکړه چې د په وینا د آسیا بیلابیلې برخې بل یو بل او هم له اروپا او افریقا سره ونښلوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن د ترکمنستان په پایتخت کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر سفر بارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوي فرصت نه پوره ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام خبرې کړې دي. دودیال د مرکې په پیل کې د سفر په اقتصادي ګټو او اهمیت غږیدلی دی.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپلې د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر بډای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نه و توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د ده اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کیدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیل لاره کیدی شي؟
منګه بار بار وای دی د افغانستان له سوشل هم وای دی چې دا غلاري ته هیڅ چا په ځان نه دی، بلکې د ټولو په ګټه دی. کله دا چې په پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هغې جملې نه د افغانستان او پاکستان لا زیاتېږي. دا هم د حجم لحاظه، هم د ارزښت لحاظه موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانشي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړه. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په همدې جهت کې کار کوو، هم باید افغان افغانستان پاکستان دا ټول منطقي وادونه چې دا تجارت په مجموعه کې زیات شي دا خبره د اقتصاد لحاظ د بازارونو د ظرفیت لحاظ دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره تجارت کم شو علت یې دا و چې دلته هغه شو هغه څو نور
علتونه دوجل صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې د دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي
او دا تاسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي هم د بل هیواد په ګټه وي د انزوا نه راوځي تروسو پورې متاسفانه دومره چې موږ په انزوا کې وو ترکمنستان په حقیقت کې په انزوا کې وو دا یو نوی تړلی اقتصاد درلود په هغه وختونو کې په هغه رژیمونو کې اوس آزاد شوی دی دا اوس کولی شي چې هغوی هم څونه ډېر ښه وسنجي افغانستان هم د افغانستان وکولی شولو مونږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د پنځه د وچو بندرونو هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله دا په حقیقت کې وګورې مونږ وسنجو او استفاده ترې وکړه خو دومره پاتې دی چې مونږ اعظمي استفاده وکړو
د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیالو چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د اهمیت او ګټې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د ولسمشر ماڼې د ویان مرستیال د سولې په برخه کې د ټولو لوریو رول مهم ګڼي خو وایي له دغې پروسې هم باید سیاسي استفاده ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر رغند رول ټینګار کوي خو وایي چې هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دې پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دې هیواد ملي ګټو خلاف افوی دوی مردود شمیری. اجمل تورمان په دیړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په هیواد دننه او بهر بیلابیل نظرونه موجود دي، ولسمشرۍ مڼۍ وایي په دې برخه کې د ټولو رول مهم دی خو سیاسي استفاده باید ترې ونه شي. د ولسمشرۍ مڼۍ د ویان مرستیالې دورانۍ وزیرۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیچ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي.
حکومت د افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي او د صلح پروسه کې باید ټول خپله مثبته ونډه ادا کړي. دا یو ملي پروسه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه سوی استفاده وکړي.
اغلی وزیری هغه ایداوی هم رد کړی چې ګوندی ولسمشر غنی لواک نه په استفادې غواړي د ولسمشرۍ پراتلونکو انتخاباتو کې د بری په هدف کمپاینی حرکتونه تر سره کړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې څورې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا ویلي ول چې ولسمشر غنی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دي او د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. دغه شورا ویلي ول چې د دولتي ارګانونو د مسولینو بدلول را بدلول د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ګواخل او د جمهوریت ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمینی برابرول غیر قانوني هڅې دي او باید مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ د ولسمشر لخوا د سولې په برخه کې ځینی اقدامات هم کمپاینی فعالیت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته کاندیدانو حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار هم د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر رغند رول ټینګار کوي خو وايي هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دغه پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دغه هیواد د ملي ګټو خلاف وي دوی مردود شمیري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
هر افغان مو کې در هماهنگی با
دی وی هر هغه افغان چې د سولې د عالی شورا په همغږی او په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسې او د دغه پروسې د ملاتړ په هدف ګام پورته کوي موږ وسره همکار یو. خو پرته له شکه هر هغه حرکت چې د افغانستان د خلکو د خیر خلاف او د افغانستان د ملي ګټو خلاف او د اخینوم د سولې پروسه یا له سولې څخه د ملاتړ پروسه کېږي موږ یې مردود شمیرو. نه یوازې دا چې مردود شمیرو ورسره همکار هم نه یو،
مردود مشمارم بلکې به او همکار هم نمیګوشیم.
د افغانستان افغانستان د ولسمشرۍ را روان انتخابات او د سولې موضوع هغه دوه موضوعات چې په دې وروستیو کې تر بل هر څه زیات په رسنیو کې تاوده دي. د دغو موضوعاتو په اړه وخت په وخت څرګندونې او انتقادونه هم د حکومت او هم د سیاسیون لخوا مطرح کیږي، خو د چارو پوهان وایي که دا څرګندونې او انتقادونه سالم او رغونکي وي په یادو برخو کې به د ستونزو له عوادي سره مرسته وکړي.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، همدا شېبه د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اوریزو لوبه روانه ده. شیبر صاحب را سره په سټوډیو کې دی، دا لوبه څاري. شیبر صاحب، د لوبې د جریان په اړه اوریدونکو ته وایست.
بله، دا لوبه چې نن مایکل لري وم، دا لوبه چې نن په دهرادون کې پیل شوه، آیرلند پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تر دې دمه په یولسو ورونو کې آیرلند څلور شپېته منډې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. خو مناسب چې ورته ګورو، د افغانستان ټیم برلاسه ښکاري، ځکه چې د آیرلند مهم لوبغاړي لکه سټرلنګ چې کپتان دی په درویشتو منډو سوځېدلی دی، د پیل بل لوبغاړی یې هم اوټ شوی دی، او بالبیر دی یوازې پنځه منډې وکړي اوټ شو. او د افغانستان بالرانو ته که وګورو، مجیب درې ورونه کړي دي، یو ورې پاتې دی چې البته دا د افغانستان لپاره ښه خبر نه ده. خو د راشد خان لوبه اوس پیل شوه، د سلامت څلور وره پاتې دي. داسې ښکاري چې آیرلند ډېر تر فشار لاندې وي.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې افغانستان خپله دا مسابقه وګټي. له شیبر صاحب څخه مو په هند کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شل ورځې لوبې د جریان په اړه واورېدل. دا لوبه دوام لري او د ازادي راډیو په خپرونو ویب پاڼه کې په دې اړه درسره تازه وروستي جزئیات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دغه هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي دي، خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود سرحد ته داخل شي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو افغان کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګټونکی وي چې چمتو شوی پالیسی، باظرفیته بنسټونه، دقیق شمیرې او پوره معلومات ولري. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت برابر کړی.
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي، چې په خبره یې دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي. ښاغلی فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروری بر حوزه ابریزی د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې. وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوری ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کینی. هغه وایي دغه حوزې تر مشهد پراخوالی پیدا کړی چې تربت جام، تربت هیدیه، سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي. په دغه حوزه کې زموږ ایرانی دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکی اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي. خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو. په څه خبرې وکړو؟ کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي، راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو،
مذاکره وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1402 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی. هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخليږي. افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی چې هیواد په ګاونډ په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته نه سي پاتې کېدی، خو افغان حکومت ویلی چې اوبو د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. خو سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت بنسټونو د دقیقو شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي.
هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده. که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي، بایلونکی دی. موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 اسکاوې درلودې چې اوس له منځه تللي دي. له ایران سره د هریرو د اوبو د حفظې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کېږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالي تجربه کړې ده. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالۍ له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښي دي.
ومریدل چې د افغانستان په خوته درسدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د هیواد په ځینو مواردو کې اړ دی چې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. که خبره د اوبو وي نو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا وایي چې سګنۍ ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونه به د وچکالۍ ستونزه کمه کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله مند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1999 نریز کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورښتونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هواري کړي.
له نیکه مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپیریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1999 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، دهن په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلوریزي روانې لوبې حال دا دی چې تر اوسه پورې آیرلند د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 3 اویا منډې کړي دي. تقریبا 14 اوورونه ختم شوي دي. د افغانستان لخوا تر اوسه محمد نبی 3 لوبغاړي سوځولي دي او دغه راز راشد خان په خپل لومړي اوور کې یوازې د 2 منډو ورکولو په بدل کې د آیرلند 2 لوبغاړي سوځولي دي. آیرلند په شګه ټلې ده او لومړی بیټنګ کوي، ورپسې به افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. او اوس هم د ګلکسی تلیفون مینوالو ته یو رپورت. ګلکسی کمپنۍ جالب نوی موبایل تلیفون بازار ته عرضه کړی. دا چې څه ډول تلیفون دی په دې اړه احمد شیبر ورو.
نوی تلیفون ګلکسی فولډ ډېرې ځانګړنې لري. پیرونکي یې کولی شي دا تلیفون په $1,980 وپیري. دا تلیفون د یو جی بی بکس غوندې تړل کېدای شي. ګلکسی فولډ ټلیفون له پرانستل کېدو وروسته له 4.3 انچو څخه 3.3 انچه کېږي. درو بل کارت د سامسونګ د بازار موندنې رئیس وای دا سې قوي بیټری لري چې استفاده ترې کولای شي چې نور وسایل چارج کړي پرته له سیمه چارج کولې یو ځانګړنه ده چې اجازه درکوي وسیله مو په یو چارج کوونکی ګټوري وسیله بدل کړي ګلاکسی فولډ شپږ کمرې لري درې د ټلیفون شاته دوی دننه او یو کمره مخ ته نصب ده د دې نوې ټکنالوژي جوړولو شاوخوا 15 کاله وخت اخیسته
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته آرش همایون وړاندې کوي
تشکر مراد صاحب خسته نباشین